شپږ بجې شوې. احمد شپریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وشل کېدو وروسته نن په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د امریکا پر ضد مظاهرې وشوې. راپورونه وایي چې طالبانو له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د جمعې له لمانځه وروسته په مظاهرو کې ګډون وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې مظاهرو په اړه راپورونه لرو. په جلال آباد کې وطن خپل مور او دورونه وشلې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویان عبدالبصیر زابلي د پیښه په تړاو رسنیو ته ویلي چې د پنځمې ماښام مهال د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې مربوط ارباپانو سیمه کې یو کس خپل مور او دورونه په ډزو وشلې او له سیمې تښتېدلې دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وای په کابل کې بيدرکه شوی پاکستاني خبريال خوندې دی. پاکستاني ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې بيدرکه شوی وو. د پاکستان رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه روغ جوړ دی. ټاکل شوی دی چې نن د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په سرحد ځکه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا تروی میاشتې په لنډه موده کې د دغو دوو مشانو دوهم ځلي کتنه ده. تمه ده چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو او په سوریه کې د ترکیې د مداخلې په تړاو ولسمشران پوتین او اردوغان خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تایوان پولي ته چیرمه د چین پوځي تمرینات خندلې دي. بلینکن وویل تایوان د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر سره په ورته وخت کې د چین تمرینات په هیڅ ډول نشي توجه کېدای. پکینګ تایوان د خپل خاورې برخه ګڼي او د بیل هیواد په توګه په رسمیت نه پیژني. چین وایي چې له دې سیمې څخه د نانسی پلوسی سفر ته دا تمرینات له اړتیا سره سم ځواب دی. چین د تایوان شاوخوا د بلسټیک توغندیو ډزې کړې، جټ الوتکې الوسولې او جنگي بیړۍ یې ګرځولې دي. بلینکن د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په پنوم پن کې تر خبرو وروسته وویل چې دا د چین له لوري د پام وړ پارونکې هڅې دي او د تایوان په برخه کې به د واشنگتن په دریځ کې بدلون رانشي. پکینګ نن تایوان ته د نانسی پلوسی د تګ په خاطر پر هغې بندیزونه ولګول، خو دا بندیزونه مشخص شوي نه دي. دا سدی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د اف بی آی استخباراتو مشر د زواهری تر وژلو وروسته وایي
زلده احتمال ډیر ویریږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم شي.
دا زواهری پاړه د طالبانو په اعلامیه کې بی خبری د یو شمیر کتونکو په نظر
دا اعلامیه کې نه له مسؤلیت سره د قرار لارښته نه د مسؤلیت د منلو منطق پکې شته.
دا زواهری د وژلو د غندنې په پار بیا د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې نن مظاهره وشوې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نورستان د برګمټال ولسوالۍ استوګن د ښوونځیو ودانۍ غواړي.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري، تعمیر په خو وسوځیدل.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته له دغه هیواده پر امریکا د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د اف بی آی مشر کریستوفر ووري چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په تیر نشته یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ زواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووشل شو. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری وزل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګري سبریتونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واری چې د پنځمې په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سرچینې به د لاسه ورکړي او په دې سره به لویه استخباراتي خلا رامنځته شي.
ځانګړي توګه اوس چې موږ له افغانستانه وتلي یو، زه د منابعو د له لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ په هلته لوی استخباراتي تجربه لرو.
دغه امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعدې په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حملې کوښښ وکړي.
القاعده هلته بیا سره منسجم سي، د داعش خراسان څنګه له رامنځته کېدونکي ناوړه امنیتي تشې څخه استفاده وکړي او هلته وضعیت په کتو ان زه دلته په امریکا کې د ترهګرو په اړه اندېښمن یم.
که څه هم طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنجشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه بې خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، په کې راغلي چې دوی خپلو کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې وکړې چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق احمر ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګرۍ ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغې چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې سوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل سوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی معلوماتو ته پته مکړې یو.
په داسې حال کې چې د اف بی آی مشر د ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د امریکا امنیت ته اندېښنه ښکاره کوي، طالبانو په کابل کې د القاعده د مشر له موجودیت یو ډول بې خبري ښودلې ده. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې دوی نه پوهېږي چې الزواهری د شیرپور په دغه کور کې چې امریکایي الوتکو وویشت و که نه و. بل ورته د امریکا د کانګرس یو غړی وایي د طالبانو حکومت د امریکا استخباراتو ته سپکاوی کړی. په دې اړه د یو شمېر کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې.
د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلی. د دغه برید څلور ورځې وروسته د پنجشنبې ورځ ناوخته د طالبانو حکومت اعلان وکړ او وی ویل چې په کابل کې د زواهری لښتونه خبر نه و. دوی په خپله اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت مشرانو خپلو استخباراتي ادارو ته امر کړی تر څو د پیښې په اړه هر اړخیز معلومات وکړي. خو د طالبانو دغه اعلامیه ته بیا د امریکا د کانګرس یو غړي غبرګون ښودلی. د امریکا د کانګرس غړي لینسی ګراهام په خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو په دغه ځواب سره د امریکا استخبارات ته سپکاوی کړی. هغه وړاندې لیکلي د دوی ځواب نه یوازې زموږ استخبارات ته سپکاوی دی، دا موږ ته ټول هغه څه په ګوته کوي چې موږ اړتیا لرو پوه شو. هغه دا چې نوي طالبان زاړه طالبان دي. موږ اړتیا لرو چې د سپتمبر 11 د بلې پیښې د مخنیوي لپاره ژر تر ژره خپلې تګلارې تعدیل کړو، ځکه چې مات شوی سرحد د امریکا او په افغانستان کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه د یو ناورین لپاره فرمول دی. له بل خوا په افغانستان کې به یو شمېر د چارو پوهان د طالبانو له لوري په ځنډ سره اعلامیه د پښتني وړ ګڼي. د چارو شونونکی عصمت قانی
دا اعلامیه کې نه له مسؤلیت سره د کرار لاره شته، نه د مسؤلیت د منلو منطق پکې شته او نه نور اړخونه پکې شته. نو په لحاظه زما خو هیله داره چې اوسنی حکیمات د موضوع حساسیت ته متوجه شي او په نړیواله سطحه یو داسې تاثیر ورکړي چې افغانستان راپورته کیږي.
په ورته مهال پخوانی ډیپلوماټ شکریه بارکزی بیا وایي طالبانو په دغه اعلامیه سره وښوده چې دوی اوس هم خپلواک نه دي او استخباراتي اضافه زیات دی.
ما په طالبان دا چې ناوخته غبرګون وښوده د دې ښکارندوی دی چې خپل دویم معقول جواب نړیوال ته نه درلوده. دا چې طالبان خپل سټیټمنټ کې بې خبري ښیي دوی بله لاره نه لري. دا کوم سټیټمنټ چې طالبان ورکوي غواړي چې د امریکا سره د جګړې او مخالفت نه ډډه وکړي او یو رقم ته ځان د پاره یو منځګړی لاره انتخاب کړي چې وایي چې موږ خبر نه وو.
طالبانو د دوه تړون سره سم له نړیوالو سره ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د القاعده شبکې سره دوی خپلې اړیکې پرې کوي او هیڅ یوې بهرنۍ شبکې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کېدو وروسته نن په کابل او د افغانستان په څو نورو ښارونو کې د امریکا پر ضد مظاهره وشوې. جزئیات په دې راپور کې.
کابل، پکتیا، خوست، مزار، زابل او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک سړکونو ته راوتي دي او د پاکستان او امریکا پر ضد لاریونونه پیل کړي دي. دا لاریونونه چې نن غرمه مهال پیل شوي دي، لاریون کوونکي په یو غږ سره د امریکا او پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې په کابل کې د ډرون حملې په وسیله د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وشلی دی. د امریکا جمهور رئیس او همدارس یو شمېر نور امریکایي چارواکو طالبان د دغه کړنې سره په ښکاره د دوحې د تړون په نقص باندې تورن کړل. له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان میرمنو لخوا چې لاریونونه پیل شوي وو کېده، طالبانو یې په ښکاره مخه نیولې وه او دوی ته یې د اعتراض اجازه نه وه ورکړې.
مظاهره چانو په کابل، پکتیا، خوست، جلال آباد او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید خندنه وکړه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې ووژل شو. په کونړ کې هم ورته مظاهره شوې، خو کونړیانو د آی اس آی پر ضد شعارونه نه دي ورکړي. له مرکز اسد آباد د اسدي راډیو خبریال راپور لري.
دا د هغو په سلګونو لاریونوالو غږونه دي چې څوک پر کابل د امریکا متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکې برید غندلو پسې په اسد آباد کې د شهیدانو چوک ته راوتلي وو. لاریونوالو ته مولوی سید ولی الله حنیف په خپلو خبرو کې وویل په کابل د بی پیلوټ الوتکې د برید سره د امریکا متحده ایالاتو د ټولو نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ده.
لکګندو او دا مستقیما د یو ملک امورو کې مداخله ګڼو او دا د عرضي تمامیت په خلاف ګڼو. باید امریکا د خپل تیر شل کلن تاریخ نه عبرت واخلي او بیا د دې لپاره دغه سهوه تکرار نه کړي.
مولوی مجیب الرحمن له افغانانو وغوښتل چې له اختلافاتو ځانونه وساتي او د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو دوکه نشي.
هر معنا باندې دغه برید مونږ د کنړ ولسونه په کلکه ټکو سره غندو. د دې خاطر باندې چې افغانستان یو آزاد هیواد دی، د هیوادوالو نه مې غوښتنه ده چې متفق واوسي، د دشمن د اثر لاندې رانه شي او د خپل نظام کلک ملاتړ وکړي.
د تیر یک شنبه په سهار د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکې په مرکز کابل کې ارګ سره نږدې په شیرپور کې پر یو کور برید وکړ چې ولسمشر بایدن پکې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو داوه وکړه، خو تر اوسه القاعده او طالبانو دا نه ده منلې چې په یاد برید کې دی زواهری وژل شوی وي. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د القاعده مشر او غړو ته په افغانستان کې ځای ورکولو سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم په سلګونو خلکو د امریکا پر ضد مظاهره کړې. جزئیات په دې راپور کې.
دا تحریدلی د روزګان ولایت اوسیدونکو دي. د دې کشمیر سلګونه ترتیزي د امریکا د وروستي هوایي برید د غندلو په مخه د ترینکوټ ښارواټو نو تراوتلی و. دی چې له ځانونو سره یو ډول شعارونه هم لیږدوله پرې لیکل سوي وي چې مرګ پر امریکا. د امریکا د ولسمشر جو بایډن وروستي معلومات ناسم دي چې ګواکې په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلي. دغه کسان وایي امریکا د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده او د القاعده د مشر په پلمه یو ځل بیا پر افغانستان برید کړی دی.
نانه استادم د جراوت ورسوالی ولایت مروزګان په دغه راغلی چې د کوپارو پر کابل کې حمله کړې ده پر اسلامي د مسلمانانو باندې. موږ دا په کلکه غندو.
سمع اولاد د مرکز ترینکوټ وسدن دلته د جده پر راغلی چې د نړیوالو د افغانستان کې برید کړی دی. د جده پر راغلی چې دا ولې داسې ظلم کوي چې پلا تړون وکي وس بیرته داسې د پر خپل وعدو دغه باندې مخالفت.
د مروزګان ولایت دغه سلګونه کسان له هغه ورسته د ترینکوټ شهر واټونو تراوزی او د امریکا هوایی برید غندی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې دي.
ویوا لا لیبرتا!
بو سر بقوی کردستان!
امروز
حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم
شورای هسته is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ناپیژند وسلوالو پر هغو کسانو بمی برید کړی دی چې د پاکستان بیرغونه د دغه هیواد د خپلواکۍ د جشن په درشل کې پلورل. نن د اګست 5مه ده او د اګست په 14مه له هند څخه د پاکستان د بیلیدو او خپلواکۍ ورځ ده. په کوټه کې د شوي برید په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین راپور.
دا 14 تیر شپه ناوخته د کوټې چکم مرکزی چوک ته دوکاني بابا چوک هلته چې دی 14 سوی ده او 14 هغه وخت وسو کله چې پر دا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادي خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډې بیجونه او نور شان خرڅول چې دا څرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان هغه یو لاسي بم اته ورغورځوي او په نتیجه کې یو 14 وسو د 14 له امله هلته ډېرې کسان ټپیان شو کوم چې سمدلاسه د کوټې وسول اسپاټ ورسول او د سول اسپاټ د ویان وسیب بیگ دا وینا ده چې په دې 14 کې یو کس چې د خپل ژوند د لاس اور کړی دی او 14 کسان چې هغه زخمیان دي دا په هسپتال کې دي. د 14 وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې هغه هم د پیښو ځای ته رسیدلي دي او د پیښو د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د 14 وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښو د ځای ته د پولیس پورې نه تښتېدلي دي. پر موټر سایکل باندې او د پولیس پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپل غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر شری هغه هم سخته خواشنی څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده او د بلوچستان و پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی نه یوازې تورن کسان ونیسي، بلکې د اگست په دې میاشت کې یعنی د 14 اگست او نور چې د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. د روسي وی محکمې د امریکا د باسکټبال یو وتلې لوبغاړي په نشته لاس کله بند محکومه کړه. دا لوبغاړي چې بریټنی ګراینر نومیږي په دې تور محکومه شوی چې په ډسکاول کې مخدر مواد موندل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه خبرګون شولې. تفصیل له اسمت څاروان پر راپور کې.
په روسیې کې یوې محکمې پرون پنجشنبه د امریکا د ښځینه باسکټبال نامتو لوبغاړي بریتنی ګراینر د مخدرو موادو د لرلو په تور په 9.5 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تګ مخکې په ډسکاول کې د الکترونیکي سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې له لوري د فیصلې په وړاندې په خبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په روسیه کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خراب دي. د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوغسته چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوی امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یو بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په تلیفوني خبرو کې هم یاد شوه. بریتنی ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصله تر اعلانې دو مخکې د پنځشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیروتنه کړې او لقاسی غواړي چې په سختي سزا د دې ژوند برباد نکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکي د شونځیو لپاره ودانې غواړي. په دې ولسوالۍ کې یو ډیر شونځي شته چې لسی ودانې لري. په نورستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د 15 ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برګمټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاورو ناستې د ښوونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنول نور هر څه مشکلات دی، اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس غوښتنه مې دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دغه وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي، تعمیرات باید جوړ شي. دې کې
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام مولا نورستاني د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګمټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنګونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوری حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت ونړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی ښودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر پخوا وسوځیدلې، پخوانی تعمیر چې موږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی تعمیر چې موږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دوالس اتاق و دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړې و، هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر یې د منځه وړې.
هغه وایي په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګونو نجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي دي. د برګمټال اوسیدونکي له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ښوونځیو ته یې ودانۍ جوړې کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي برګمټال ولسوالۍ کې له یو دیرشو ښوونځیو او یوې مدرسې څخه یوازې لس ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسني شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 ښوونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمیر خویې 4-3% بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګمټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې، خصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي، ځکه په تیر کې هم کوم ولس دلته ژوند کوو، اوس هم هماغه ولس ژوند کوي، همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسید علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د سندي دیوال جوړولو او د اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 1500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوه. دا پروګرام د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شو. جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلابونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 شرایطو کسانو ته د کار زمینه برابر شي و د موسسه مشر عبدالصبور آزادای رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کې دوسره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواخه وژغورل شو.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تر زیاده په لشهوي ده دغه دیوال ستاسو ګوري دغه ساحه ډیره خطرناکه سي پزيره ساحه وا سر ته ورسېدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره لیکې دو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیف خلکو ته دلته د کار زمینه مسایده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پوره پشول او یو بهترین دیوال راته جوړ کړ. موږ د دوی څخه ډېر منندوی او بیا غواړو چې زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژه مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي هیڅ کاری نه درلود او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپلو کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دوله له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بازور هم د دغه دیوال برکته بچروی ده.
د زنخیرو قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې پلې کېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 515 نفر په دا کور کې لګیاوي نه نه غزلون بیرته بیا به کور شو نه میږي دغه ختنه دوی چیرته داسې یو کور پیدا شي می وطن هڅې ویني دلګړي نه د توی نه د سلابي نه د توسو ویني چې ان هر وخت پر کور ته آماده د ضرورت دی باید کور ورته وشي.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنباواد په سیمه کې د اوږد استنادي دیوال د پرانیستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې دقیقو کې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلې پیغامونه.
نوم می پزل حق ته د ننګرهار د خوګړو ولسوالۍ نه ورته پیغام پرې ازادي رادیو نه می دغه خيله ده چې د ترکیه او ایران د خاور درمن افغانانو سره ډېر بد سلوک او بد رویه کوي. باید د طالبانو ورونه دغه خيله ده چې دې مخنیوي وشي باید چې په جدي ډول دې مخنیوي وشي چې دا کم حق نه لري افغانانو سره چې داسې بیزتی وراړوي مگر نیونه حق ته چروالی خو په غسر عزت سره خدا حق نه لري چې والو ټکول او بیزتی وراړي.
زمونږ دغه مشکل ده د معلمینو چې د معلمینو د نمرو هیڅ درک نه لګيږي او د معلمینو خارګوټي دی هغه غصب شوی. موږ د اسلامي امارت څخه جدي دا غوښتنه کوو چې دغه خارګوټي د غصب څخه خلاص معلمانو ته خپل حق ورسوي. دوی خو ډېرې وعدې کوي خو لیکن دې کې پاتې راغلي د نمرو امیده کې ځکه استادان خورن چې دي هغوی چې دي په کاریا پراته دي.
السلام علیکم. اسلامی امارات صدا غشتنګ روز د ولورونو ارزاره کې د بخي ګراندې نو لاس لاکر پیچا په وسه کې د ګرانې په دغه کې مرزونم سر باندې د لاریم باندې سر بارونم باندې بخي ګرانې ده. بس
بي سود ګمرک نه هم نه هینا په پیغام پرې د ما زمنګ په کلی کې فقر غربت د ډیر خر غریبان دی او هیڅ نشته دي. خدا مسئولونو څخه مې دا هیله ده چې ماشینونو چارواکو ته داس ونګ غو رسو چې دل دراشه سروي وکړي د غریبانو لاسنیوي وکړي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته ورهنګ کوچم د خوڅه د ورسته کې چې ایران افغانانو په وړاندې چې کوم ظلم او زیاتای شروع کړی ده د هیڅکله نه د اسلامي او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ده. موږ د بهرنیو چارو وزارت او د افغان سفارت څخه هیله کوو چې د افغانانو غم دې وخوري او داسې کړنو مخه دې ونیسي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.